د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غرازلو خاورونو کې د اف ام په 1350 په صاف اواز اورېدل شي. په یو بل خبرونه کې مزنور ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د یو جګ پوړي چارواکي د وروستیو څرګندونو حال درکوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطلبو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی؟ په دې اونیز پروګرام کې مو په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په برخه کې د ښځو د رول په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د چارو له کمیشنر سره خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې د خپرونې بشپړه معرفي وکړم، صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام، سهار مو بخیر. د مهم خبرونو سره ټکی د امریکای پوجانو د مرکزی قماندانې عمومي قماندان جنرال لید آستن وای افغان ځوکونو د 2015 میلادي کال په وړي کې په جګړه کې برلاسي وو. د بغلان والی عبدالستار بارز وای د رندغوري سیمه په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجوده پاکه شوې ده، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شي. پوره خبرونه د امریکایي پوځیانو د مرکزی قماندانې عمومي قماندان وای افغان ځوکونه د 2015 کال په وړي کې په جګړه کې برلاسي وو. جنرال لوید آستن د چهارشنبه پورس په افغانستان کې جنرال جان نیکلسن ته د ناټو او امریکایي پوځیانو د عمومي قماندانې د ورسپارلو په مراسمو کې وویل چې شاوخوا 3,25,000 افغان پوځیان په ښه توګه جنګیږي او د خپل هیواد لپاره امن راولي. د دې په خبره ټول امنیتي پرمختګونه د افغان امنیتي ځوکونو د ملکي او پوځي ډلو او نړیوال ائتلاف د ګډو هڅو په نتیجه کې لاسته راغلي او باید خوندې وساتل شي. د بغلان والی وای چې د ډنډغوري سیمه په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجوده پاکه شوې ده. عبدالستار بارز ازادي رډیو ته وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د سختو عملیاتو په ترڅ کې تیر شپه د ډنډغوري سیمه په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې ده. ښاغلی بارز وای په عملیاتو کې ډیرو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوختي او یو شمېر یې له سیمې تښتېدلې دي. افغان پوځیانو وروسته له هغه په ډنډغوري کې عملیات پیل کړل چې په دغې سیمه کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو اوج ته ورسېدل. د ښاغلي بارز د یادو څرګندونو په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. په جلال آباد ښار کې د پرونی برید د ټپیانو له ډلې څخه 14 تنه تر درملنې وروسته له روغتونه رخصت شول. تېره ورځ غرمه مهال 15 مشکوکو تروریستانو د هند پر کنسلګرۍ برید وکړ چې پکې یو عسکر او یو ملکي کس ووژل شو او 19 نور د یوې ښځې او ماشوم په ګډون ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویاند ته الله خوګیاڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نولس ملکي وګړي چې یو مېرمن او ماشوم هم پکې وو ټپیان شوي وو، چې 14 د لومړنۍ درملنې وروسته کورونو ته لېږدول شوي وو. 15 نورې روغتون کې اوس هم تر درملنې لاندې دي.
په دې حمله کې د هند کنسلګرۍ کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی او 15 سره بریدګره وژل شوي دي. او په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ 8 پوله، یو یورو 4 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ 10 پوله، د سعودي یو ریال 13 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 8 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستاني کلداري 6.3 افغانۍ. به هم خرغلی د جنوبی کوریا دفاع وزارت وایي چې شمالي کوریا څو ساعت وروسته تر دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پیونګ یانګ لخوا د وروستیو اټومي او توغندیو د ازموینې په خاطر پر دې هیواد بندیزونه سخت کړل، یو شمېر توغندي یا نور شیان سمندر ته توغولي دي. دغه راز پیونګ یانګ دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې سیول هم د شمالي کوریا د بشري حقونو په اړه یو قانون تصویب کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت سره د شمالي کوریا په وړاندې بندیزونه نور هم سخت کړل چې په شلو کالو کې ساری نه دی لیدل شوی. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت ویاند مون سانګ یونګ اول شمالي کوریا د وانسون ښار لختیزو سواحلو ته دغه توغول تر سره کړی او چارواکي هڅه کوي دا معلومه کړي چې دا توغندي توپونه او کمیزایل ول. شمالي کوریا له تاریخي پلوه د نړیوالو د غندنې پر سر خپل قهر له خپل پوځي زیرمو د توغندي او نور شیانو په توغولو سره سرګند کړی دی. شمالي کوریا په داسې حال کې دغه اقدام کوي چې تیر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه پراخ شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامنتا پاور په دې اړه وویل
That is why under this resolution cargo going
into the Republic of Mexico هغه کارګو چې شمالي کوریا ته وړل کیږي یا ترې بهر کیږي هغه ته به د شک په سترګه کتل کیږي او له هیوادونو غوښتل شوی چې دا مالونه که په هوا مځکه یا سمندر کې وي تفتیش کړي. دا ډیر مهم اقدام دی. د امنیت شورا ټولو 15 غړو د افریقا لیک تصویب کړ چې د افریقا لیک ته مثبت رای ورکړي. د روسیې تاس دولتي خبری آژانس وایي ماسکاو په شمالي قطب کې د هوایي مدافع د میزایلو سیستم ته پراختیا ورکوي. دغه خبر یو ورځ وروسته له هغې ورکول کیږي چې د ناټو لوړ پوړي قمندان فیلیپ بریډلوف د امریکا کانګرس ته خبرداری ورکړ چې روسیه په زیاتېدونکي ډول په شمالي قطب کې پوځي تاسیسات زیاتوي. روسیه په قطب کې خپل پوځي حضور په داسې حال کې پیاوړی کوي چې په ټوله کې د دې سیمې د تودوخې زیاتوالي، طبیعي زیرمو ته د لاسرسي او ترانسپورټ په برخه کې نوې زمینې برابرې کړې دي. په دې سیمه کې روسیه تر د تور په نوم میزایلو هغه سیستم ځای پر ځای کوي چې له الوتکې له نږدې واټنه د حملو یا د کروز توغندیو د شنډولو لپاره ځانګړی شوی دی. روسیې د تیر کال په مارچ میاشت کې په شمالي قطب کې پراخ پوځي تمرینونه ترسره کړل چې پکې 30,000 پوځي پرسونل الوتکو او اوبتلونو برخه اخیستې وه. له دغو تطبیقاتو څو اونۍ وروسته د شمالي اروپا 15 هیوادونو سویډن، ناروې، فنلند، ډنمارک او آیسلند د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره په دې ټینګار وکړ چې اروپا باید د روسیې د پوځي تهاجم د مخنیوي لپاره خپله پوځي همکاري پیاوړې کړي. شپږو ایرانی کډوالو د فرانسې د حکومت هغه اقدام ته د پام اړولو لپاره خپلې خولې ګنډلې چې د دې هیواد په شمال کې د کډوالو له یو کم څخه په ډله ییزه توګه خلک باسي او هغه ورانوي. کډوالو دغه غیر معمول اعتراض پرون په داسې حال کې وکړ چې حکومت کالی ته نږدې له یو کم څخه د کډوالو ایستلو ته ادامه ورکړه. په دغه کمپ کې په زرګونه کډوال منتظر دي او هڅه کوي چې د انګلستان یا د برټانیې د کانال د انګلینډ د کانال له لورې برټانیا ته ځانونه ورسوي. دغو ایرانیانو یو پوسټر هم نیولی چې د ملګرو ملتونو له استازیو د کمپ د لیدو غوښتنه پکې شوې وه. یوې محکمې تیره میاشت فیصله وکړه چې د دغه کمپ د جنوبي برخې ورانول قانوني دي. چارواکي اټکل کوي چې د کمپ له دې برخې به د 800 نه تر 1000 پورې کسان بې ځایه شوي وي، خو د بشري حقونو ډلې دغه شمیر له 3000 زیات ښیي. د فرانسې د بې ځایه شویو کډوالو لپاره په نږدې سیمه کې په تودو کنټینرونو کې د استوګنې او یا یو موقتي مرکز د هغوی د استولو وړاندیز کړی چې هلته له فرانسې د پناه اخیستو د غوښتنې په اړه غور وکړي. اردن وایي د سوریې له پولیس سره نږدې د داعش د یوې حملې مخه نیولې ده. د اردن د استخباراتو ادارې تېره ورځ وویل چې د اربت په ښار کې د شپې پر مهال 8 تنه وسلوال ووژل شول. د استخباراتو په وینا دغه وسلوالو غوښتل چې پر ملکي او پوځي تاسیساتو حملې وکړي. د دې نښتې پر مهال یو امنیتي ساتونکی هم وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د اربت ښار د سوریې د سرحد په 40 کیلومتره کې پروت دی. او عراق له یوې اروپایي کمپنۍ سره د دغه هیواد په شمال کې د موسل د اوبو د بند رغونې او څارنې لپاره تړون لاسلیک کړ. د حکومت ویان سعد الحدیثي وویل دا تړون 2.6 میلیونه ډالر ارزښت لري او د مارچ په 2 کې له یوې ایټالیي کمپنۍ سره وشو. الحدیثي په دې برخه کې نور معلومات ورنکړل چې کله به دا کمپنۍ کار پیلوي. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مننه.
لاسفی ولستان ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړی بیا هم د خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کام. ولنه خبرونه کې اورئ چې د امریکا یو جګپوړې پوځي چارواکي وایي د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د تیرو کلونو په پرتله ډیر پرمختګ راغلی دی. د چارواکي د امنیت ښه کېدو خبره په داسې حال کې کوي چې تیره ورځ جلال آباد د ډله ییزې حملې شاهد و. په کونړ کې بیا د ورسې خونړي برید د قربانیانو په یاد تیر ماښام ختم وشو او د قربانیانو یاد ته دعا وشو.
فرض در ټولېدو دا دی چې د الله تعالی کتاب نو او د دې کتاب په برکت سره هغه کسان زمونږ ورونه وطنوال چې شهیدان شوي دي د هغوی روح ته دعا وکړو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ چې په وروستیو کې د داعش له حضوره پاکه شوې د اوسیدونکي د مرستو په تمه دي.
اوس خو زیات بالکل ښه دی، موږ په خپل زور باندې نیولی، خو دا خپل زور به موږ سره څو پورې بایي چې حکومت موږ له دې خلکو له هر شي غم وکړه. د هر شي غم
د هلمند سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصون لپاره عملیات دوام لري.
هوایی را ورسیږي، موږ دلته امنیت ونیولسي چې موږ دلته قطه شو ماین پالي کوو، ماینونه هغه کو خلصه کوو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په برخه کې د ښځو د ونډې په باب د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د خزو چارو له کمشنر سره خبرې کړې دي.
خزې کولای شي چې مثبت ونده واخلي، شزې کولای شي یو اجتماعي بسیج په شکل یو جنبش پیل کوي او د جنگ پر ضد او د خشونت او تاوتریخوالي پر ضد ودریږي.
د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د تیرو کلونو په پرتله ډېر پرمختګ راغلی دی. جنرال لوید استن د امریکا د مرکزي قماندې عمومي قماندان تېره ورځ په کابل کې دا خبره هم وکړه چې یو نیم کال مخکې افغانستان له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ و او پر اوسنیو پرمختګونو باید سترګې پټې نه شي. د هغې د څرګندونو تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا د مرکزي قماندې عمومي قماندان په دې باور دی چې په افغانستان کې د امنیت په برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي دي او افغان ځواکونه د 2015 کال د جګړې له فصله یعنی اوړي څخه بریالي راووتل. جنرال لوید استن په کابل کې د امریکا او ناټو ځواکونو د عمومي قمانداني د سپارلو پر مهال چې جنرال جان نیکلسن ته وسپارل شوه وویل شاوخوا 3,500 افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت لپاره شي هڅې کوي. د دې امریکایي جنرال په باور تر دې دمه د امنیت په برخه کې پرمختګونه د افغانستان د ملکي او پوځي ډلو، امریکایي او نړیوال ائتلاف د ګډو هڅو نتیجه ده او باید دا پرمختګونه خوندي شي. جنرال استن زیاته کړه نړیوالو وروسته تر دې چې افغان ځواکونو ته امنیتي مسولیت وسپاره له افغان چارواکو سره له نږدې همکاري پیل کړه او اړیکې خورا پیاوړې دي. د پوځي امریکایي چارواکي بیا وویل هغه څه چې ډېر مهم دي هغه د افغان ځواکونو د بنسټونو پیاوړي کول او له هغوی څخه حمایت دی. د جنرال استن په وینا نړیواله او افغان چارواکي اوس هڅې کوي چې د افغانستان، پاکستان، هند او د منځنۍ اسیا د هیوادو اړیکې پیاوړي شي او د ښاغلي استن په وینا په دې برخه کې پرمختګونه هم شوي دي. د نړیوالو ځواکونو د مشي د سپارلو په مراسمو کې تیره ورځ په کابل کې نوی عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ژمنه وکړه چې د یاغیانو د له منځه وړلو لپاره ډېر پروګرامونه تر لاس لاندې دي. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې هیڅکله به په افغانستان کې د ناټو قربانۍ هیرې
نشي.
موږ به کله هم دا هیر نه کړو چې ولې دلته راغلي یو او د دې ماموریت اهمیت به هم هیر نه کړو. په ناټو کې باید خپلو شریکانو ته ووایو چې دا د ناټو او امریکا ماموریت دی. خو د یوه امریکایي جنرال په توګه په ناټو کې خپلو متحدانو ته ویلی شم چې د امریکا خلک به هیڅکله دا هیر نه کړي چې د 2000 کال د سپتمبر په 11 زموږ پر هیواد بریدونه وشول او تاسو زموږ مرستې ته راودانګل او په دې اوږدې جګړې کې زموږ تر څنګ ودرېدی. جنرال نیکلسن ته د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمانداني د سپارلو په مراسمو کې د اجرایي رئیس عبدالله او سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزي په ګډون یو شمېر افغان چارواکو برخه اخیستې وه. په دې مراسمو کې د پخواني عمومي قمندان جنرال جان کیمپل ستاینه افغان او امریکایي چارواکو وکړه. د امریکا د مرکزی قماندې عمومي قماندان په دې مراسمو کې وویل چې افغان ځواکونه ډېر پیاوړي شوي خو لا هم د سم پیاوړي توب لپاره ډېرو مرستو ته اړتیا لري. جنرال لوید استن په دې باور دی چې په افغانستان کې لا ډېر کارونه پاتې دي چې وخت ته اړتیا لري خو د ده په وینا دا کارونه د دې جوګه دي چې پانګونه پرې وشي.
د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه مو د امریکا د یو جګپوړي پوځي چارواکي څرګندونې واورېدې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ناامنیو لمن د افغانستان شمال ته هم په وروستیو کې غځېدلې چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیالې دې ته اړ کړی چې په خپله د جګړې لومړۍ کرښې ته لاړ شي. جنرال عبدالرشید دوستم په وروستیو کې جوزجان ته تللی دی او ویلي دي چې له جوزجانه پیل کړي عملیات به د شمال نورو ولایتونو ته هم وغځوي. دغه راز د افغانستان ځینې نور ولایتونه هم د سختو جګړو ډګر دی. هلمند یو له هغو ولایتونو دی چې په وروستیو کې د سنګین له نورو ولسوالیو سره د سنګین لویې لارې د خلاصون لپاره عملیات دوام لري او په یو شمېر ولسوالیو کې هم د دولت وسلوال مخالفین واکمن دي. وړاندې په دې اړه په تفصیل راپورونه لرو. خو بیا هم په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ماموریت د قمندانۍ د بدلېدو موضوع ته راګرځو چې پرون پکې په کابل کې په دې اړه یو لړ مراسم جوړ شوي او چارواکو هم البته امریکایي لوړپوړو پوځي قمندانانو د افغانستان د وضعیت په اړه یو لړ څرګندونې کړې. نړیوالو ورځپاڼو هم دې موضوع ته کتنه کړې ده. سلیم محمد صالح د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې واشنگټن ټایمز په خپل پرونی غړنې کې یو راپور خبر کړی چې په افغانستان کې د بهرنیو قواوو د عمومي قمندان د بدلېدو په باب دی. په مطلب کې راغلی د امریکا پوځي جنرال جان میک نیکلسن په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قواوو له مخکنی قومندان نه قومنده په یو لړ مراسمو کې واخیسته. اته 50 کلن نیکلسن د چهارشنبه په ورځ دغه قومنده له جنرال جان کمبل نه واخیسته چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د نړیوال جنگي ماموریت د پای ته رسیدو مشري کوله او هغه وخت د کابل په وړاندې د طالبانو جنگ هم شدید سوی و. نیکلسن په خپله وینا کې طالبانو ته وویل، زه تاسو پیژنم چې افغانانو ته مو یوازې کړاو او رنځ په برخه کړی دی. واشنگتن ټایمز رسپانې زیاتوي، نیکلسن د 2006 او 2012 میلادي کلونو ترمنځ درې وارې په افغانستان کې ماموریت پرمخ بیولی او د نظر واته سو امریکایانو په ګډون به د شاوخوا 13,000 بهرنیو پوځیانو قومانده پر غاړه لري. زیاتو ورځپاڼو او خپرونو په جلال آباد کې د هند قونسلګرۍ ته نږدې پر پرونۍ حمله هم لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. له امریکا خپرېدونکې ورځپاڼې وال ستریت ژورنال په دې اړه لیکلي، دا حمله پرون د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د هند قونسلګرۍ دروازې ته نږدې وسوه چې ځانمرګۍ او وسلهواله حمله پکې شامله وه. وال ستریت ژورنال لیکي، په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د هند پر ډیپلوماتیکو مرکزونو یو لړ حملې سوي دي. د ورځپاڼې په حواله په 2013 میلادي کال کې هم په جلال آباد کې د هند پر قونسلګرۍ حمله سوې وه. دغه راز په مزار شریف کې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د هند پر بلې قونسلګرۍ حمله سوې وه. دغه راز په 2014 میلادي کال کې په هرات کې د دغه هیواد پر قونسلګرۍ یوه حمله ترسره سوې وه. هندي ورځپاڼې ټایمز آف انډیا هم په جلال آباد کې د هندوستان پر قونسلګرۍ پر حمله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي چې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سواروپ وویل چې په دې برید کې د قونسلګرۍ کوم کارکوونکي ته زیان نه دی رسېدلی. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي، ننګرهار د داعش ډلې د پلویانو د ظهور مرکز ګڼل کیږي. دا ډله چې په سوریه او عراق کې پر ځینو سیمو کنټرول لري، په وروستیو کې په افغانستان کې هم فعالیت پیل کړی او وسلوال طالبان یې چیلنج کړي دي. ټایمز آف انډیا لیکي، د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخترېزو وسلوالو په جنوري میاشت کې په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګرۍ ته نږدې د یوې وژونکې حملې مسؤلیت منلی و. د پاکستان پر قونسلګرۍ هغه حمله د افغانستان په یوه ولایت کې د دې ډلې تر ټولو لویه حمله ګڼل سوې ده.
ازادي راډیو اوري. په کونړ کې د وروستي خونړي برید قربانیانو ته پرون په یو لو د ختم په مراسمو کې دعا وشوه. په دغو مراسمو کې یو ځل بیا په دې خبرې تاکید وشو چې هر هغه حمله چې ملکي خلک په نښه کوي یا ملکیانو ته مرګ ژوبله اړوي د اسلام له نظره ناروا دی. د قرآن د ختم مراسمو ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري هم ورغلی و.
د قران کریم د ختم پیل څخه وړاندې مولوی عبدالواحد وحدانی وویل، دوی د دې د پار راټول شوي چې د شنبې ورځې په ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو روحونو ته او کوم کسان چې ټپیان دي د هغوی د عاجل روغتیا د پاره دعا وکړي او همداراز خلکو ته دا څرګنده کړي چې څوک لمونځ کوي، قرآن کریم لولي، روژه نیسي او د اسلام د مقدس دین نور احکام ترسره کوي، وژنه ناروا ده.
دلته چې کوم وژنه کیږي، دا د قرآن کریم د اسلامي ارشاداتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه پیغام چې ورسته پرې خیره چې تاسو ویني مالونه اعراض دا په یو بل باندې حرام دي. دلته هیڅ څوک ګناهګار نه و، دا خلک خپل روزګار لره وتی او حلال روزي ګټله. نو دا کار یو پکلک غندو.
هغه وای په یو شمیر سیمو کې درامسته شو دردونکو پیخو په زینو کې خلک د وژل شوو کسانو په یاد شمی بلوي چې دا له نورو تقلید دی او باید چې د شمو بلولو په ځای د قرآن کریم تلاوت وکړو.
د هیواد نورو ځوانانو ته دا پیغام ورکو، یو ځای کې غمیزه را پیدا کیږي، یو ځای کې مشکل پیدا کیږي، په ځای دی چې موږ ډیوه بلی کړو، موږ شوی بلی کړو، موږ د الله په کتاب باندې ایمان لرو، هغه کتاب یو پیغام پکې دی.
قاری سعید مامون دوول، په افغانستان کې له اوږدې مودې جګړه روانه ده او هر ورځ پکې د نورو په لمسه بېګنا افغانان وژل کیږي او ټپین کیږي چې نور دوی د دغه ډول غمیزو د زغملو وس نه لري او له الله غواړي چې دغه جګړه بند کړي او د افغانانو ترمنځ د ورورۍ مزي وغځوي.
چې د الله تعالی کتاب یو او د دې کتاب په برکت سره هغه کسان زمونږ ورونه وطنوال چې شهیدان شوي دي د هغوی روح ته دعا وکړو او هغوی الله تعالی وبخي مغفرت ورته په برخه کې او جنت ته داخل کی. او بل دا چې سوال الله تعالی ته وکړو چې یا الله زمونږ په دې ملک کې امنیت راولي، نور د دې ناخوالو او نادودو نه خلاص کی، او دغه کوم مشکلات او ستونزې چې په منګه باندې بار شوې دي دغه نور زمونږ د ملاونه او د چټونونه لری کی.
د تیرې شنبه په ورځ 9:30 بجې د کونړ په مرکز اسدآباد کې د شهیدانو پارک په دروازه کې ځانمرګي بریدو شو چې پکې 15 تنه ووژل شول او 30 ټپیان شول. تر اوسه د یاد برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
چی خواهش با چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای که آمده ام کل تنظیم های زور است کبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی درگت نیوا کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل برای چی افغانستان که مداخله تون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تا 5 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
نن د دې پروګرام وارده او په افغانستان کې د سولې روانو هڅو او د غراز د دولت وسلوال مخالفانو په وړاندې د روانو پوځي عملیاتو په باب خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د ننګرهار اچین ولسوالۍ چې په دې وروستیو کې د داعش له حضوره پاکه شوې دې ولسوالۍ ته تازه ستنې شوې کورنۍ وایي چې دوی د امنیت تر څنګ د بیارغونې د پروژو د زیاتوالي غوښتنه کوي، ځکه چې په دې سیمه کې ډېر کارونه په ټپه درېدلي دي او ډېر ځوانان هم بې روزګاره دي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شاه محمود شینواری هم اچین ولسوالۍ ته ورغلی او د دغو نویو ستنه شوو د کډوالو یا د دې سیمې د اوسیدونکو حال یې پوښتی دی.
له تیرو 10 ورځو راهیسې د ملي اردو په مشرۍ د اچین ولسوالۍ په دې سرک عدلخیلو او نورو ناامنو سیمو کې د داعش پر ضد عملیات ترسره شول او د چارواکو په خبره اوس هم د پرمختګ په لور روان دي. د سې شنبې په ورځ همدې ولسوالۍ ته لاړو چې د خلکو حال نږدې نه تاسو ته روښانه کړو. د ولسوالۍ شاوخوا نږدې سیمو ته چې یو شمېر کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته کډه شوي وایي دلته ټول ځوانان بېروزګاره دي او په سیمه کې کلینیکونه، مکتبونه، کروندې او ودانۍ له کاره لوېدلي. دوی له مرکزی چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو ترڅنګ د سیمې ته داسې پروژې منظوري کړي چې د سیمې خلک پکې مصروف شي.
څومره خلک چې دلته وړیار دي دا یو کار روزګار نه لري. مونږ اشرف غلی نه دا غوښتنه ده چې اچین ولسوالۍ نه پروژه لري، نه کلینیک لري، نه کومه داسې غوښتنه شته. دا اوس هم تاسو نه ډېره مننه. زموږ غاګه د ورور سره اشرف غلی ته خاص زموږ دا غوښتنه دي چې دې ځای پوښتنه وکړه.
اوس خو زه بالکل ښه دی، مونږ په خپل زور باندې ولای، خو دا خپل زور به مونږ سره څو پوري بای چې حکومت مونږ له دې خلکو له ارشي غم وکړه. دا ارشي غم داسنه چې صرف کلاشونکوف بلل راکا.
د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد وای هر ورځ د پرستنو شو کورنۍ او خونځي او دکاندارانو ګرځي ترڅو د دوی حال نږدې نه پوښتي. نو موري د اچین ولسوالۍ په بازار کې ازادي راډیو ته وویل د دې سیمې خلک جنگونو ځپلی او اقتصادي مشکلات سره مخ دي. د غالب په خبره کې موسسات دی ولسوالۍ ته خپل پام راواړوي او دلته ځوانانو ته د کار مصروفیت پیدا شي. له دې ولسوالۍ څخه نورې کډه شوې کورنۍ به هم بیرته راستنې شي او خلکو ته د کار د پیدا کېدو سره به امنیتي وضعیت هم ښه شي.
نو خو زیاته غوښتنه د ولسته خلکو چې باید دوی ته اوس پروژې راشي. والي صاحب مې دا غوښتنه ده، د رئیس جمهور مې دا غوښتنه ده، د ډاکټر صاحب عبدالله مې دا غوښتنه ده چې باید دلته مونږ ته اوس چې څومره د منطقې آزاد شي دلته مونږ ډېر ضرورتونه لرو، مسیستان ته ضرورتونه لرو، څاګانو ته ضرورتونه لرو، دلته خوړونه دي چې دا بندونه دي، سیلابونه وړي دي، باید دا بندونه راته جوړ شي، نور کومکونه وشي. او د مسیستانو هم غوښتنه هم دا ده چې باید راشي او دلته کارونه ترسره کړي چې دا خلک او دا ځوانان چې څومره دي دا په کار باندې وګمارل شي.
که څه هم د اچین ولسوالۍ لرې پرتې سیمې اوس هم له داعش سره دي، خو په دې ولسوالۍ کې لا هم د ملي اردو ځواکونه پراته دي. د 201 سیلاب قل اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان جنرال محمد نسیم سنگین وایي دوی پلان لري چې نورې سیمې هم له داعشیانو پاکې کړي او تصفیه شوې سیمې پاڅون کوونکو ته وسپاري.
و فعلا با ما کې مونده است، مردم پیخه مونده، درې مامان مونده و شدل مونده و این مردم هم آماده هستند که جا به جا شوند. ما هم آمادگی خود داریم که اونا را هم دوجه جا با جا بکنیم. فعلا وظیفه ما ادامه دار.
که چه هم د سیمی خلک در روان عملیات و لاستراوړونو ته خوښ دي، خو اندېښنه لري که دولت د پاڅون کوونکو پوره حمایه ونه کړي او د دې عملیات و لاستراوړنې ونه ساتي، دا سیمه به بیا د داعش او د عام وژنې مرکز وګرځي.
په ننګرهار کې ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری چې د دې ولایت اچین ولسوالۍ ته ورغلی و، اچین ولسوالۍ هغه ولسوالۍ چې په وروستیو کې د عملیاتو په ترڅ کې د داعش له وسلوالو پاکه شوې ده. ستنې شوې کورنۍ دې ولسوالۍ ته چې ورغلي دي د زیاتو مرستو غوښتونکي دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال بیا د هلمند سنګین ولسوالۍ د لارې د پرانستلو عملیاتو ته تللی څو وګوري چې دغه عملیات څه ډول مخ ته ځي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ته سرتیرو ویلي دي چې په لاره کې ډېر ماینونه ښخ دي او دغه عملیات ځکه ډېر پڅ مخ ته ځي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو مسؤولینو بیا ویلي چې تر سنګین وروسته به تر کجکي پورې پاته لاره هم پرانیزي. تفصیل یې د الیاس دایی په راپور کې.
لا هم د مځکې د لارې یو شمېر مسؤلین سنګین ته د غځېدلي سړک د خلاصولو د عملیاتو سیمې ته نه سي تللی. په هلمند کې د ټولو سرتیرو عملیاتي مسؤول عبدالجبار کارهمان، د 215 میوند قول اردو مشر برید جنرال محمد معین فقیر او ځینې نور نظامي او ملکي کسان د سنګین د لارې د خلاصولو د روانو عملیاتو څخه لیدنې ته ولاړل. پر دې دښته باد او دوړو د هغه سرتیرو څیرې وراړولې دي چې د لارې د خلاصولو په عملیاتو بوخت دي. دلته تازه جوړ سوو پوستو ته څیرم په ګرمیشتو سیمو کې د وسلوالو سپین بیرغونه د ورایه تر سترګو کیږي. د تازه جوړ سوو پوستو ترمنځ پرتو پاسلو او مځکو کې پریمانه کوکنار کرل سوي او د لیرې نه د افغان ځواکونو پر ټانګونو او سرتیرو خال خال ډزې کیږي. زموږ پر سر د افغان ځواکونو درې هغه جنګي می 15 هلیکوپټر هم ګرځي چې د تیر کال د ډسمبر پر 23 نیټه د هندوستان هیواد لخوا د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شو. سنګین ولسوالۍ ته د غځېدلې لارې د خلاصولو د عملیاتو شاوخوا 20 ورځې کیږي. د ملي اردو هغه سرتیري چې د 4 ورځو راهیسې په عملیاتو بوخت دي وایي ماینونه ډېر کرل سوي دي او د ډېرو چاودنو له امله د سنګین د غځېدلې لارې په سلګونو پلونه وران سوي دي. که چیرې د انجینرۍ اضافي ټیمونه ورسي او د هوا د لارې پر هغه وسلوالو بریدونه ډېر سي چې د عملیاتو پر مهال پر سرتیرو منظم بریدونه کوي، کولی سي ډېر ژر د لارې د خلاصولو عملیات بشپړ کړي.
فعلا نیازمندي های خو زیات داریم. اینجا سایه ساحه جنگ است. اینجا اوس مربوط ولسوالۍ سنګین میشه.
دغه سرتیري وایي ولا اړتیاوې ډېرې دي. دا د جنگ سیمه ده. موږ د سنګین د لارې د خلاصولو په عملیاتو بوخت یو. ماینونه ډېر کرل سوي دي او اکثره وخت د وسلوالو لخوا په نیول سوو کمینونو ور برابرېږو. موږ اخته یو چې دغه لار په سنګین کې د ملي اردو تر 2 لیوا پورې د وسایلو د تاګ راتګ پر مخ پرانیزو.
مشکلات لرو د هوایي قوا هوایي لخوا نه چې موږ ته قوا هوایي راورسېږي. موږ دلته امنیت ونیول سي چې موږ دلته قطه شو ماینتوالي کوو، ماینونه هغه خلڅه کوو. د دې لپاره چې موږ امنیت ونیول سي موږ هغه روسي کار په سمه توګه اجرا کوو. نه نیول کېږي په سمه توګه، نه نیول کېږي. موږ امنیت نه نیول کېږي چې امنیت هم په سمه توګه ونیول سي موږ کار ته ادامه ورکولی شو.
په هلمند کې د 215 میوند قول اردو مشر تورن جنرال محمد معین فقیر وایي عملیات ښه پر مخ روان دي، خو ځکه ټکنی دي چې ملکي کسان ته پکې زیان ونه رسېږي. ځینې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وایي د حکومتي مسؤلینو ترمنځ د نام غږی له امله نه یوازې عملیات کرار پر مخ روان دي، بلکې ډېر احتمال لري په دې ورځو کې یوازې ملي اردو ته وسپارل سي. په داسې حال کې چې په دې عملیاتو کې د ملي پولیسو او ملي اردو په شمول د عامه نظم په سلګونو سرتیري بوخت دي. خو د ملي اردو د 215 میوند قول اردو مشر وایي په همغږۍ کې مشکل نه لري او ډېر ژر تر سنګین وروسته هغه لار هم د ماینونو او تهدیدونو څخه خلاصه کړي چې د سنګین څخه کجکي ته غځېدلې ده.
چې موږ وس فعلاً په استقامت د سنګین باندې عملیات شروع کړي دي. یو څه استواله په دې عملیاتو کې په دې خاطر ده چې موږ ډېر زیات کوشش کوو چې زموږ خلک اسیب ونه ویني او په لویو لارو کې چې په هغې کې ملکي ترافیک تک ور تک کوي په هغې کې ماینونه ایښي دي. نو موږ مجبور یو چې هم ماینونه تطهیر کړو، هم خپلو خلکو ته هم اسیب ونه رسیږي، هم دښمن په قوي توګه د منځه ویسو، هم موږ کوچنۍ پوستې جمع کړو او لوی بیزونه جوړ کړو.
په دې عملیاتو کې دواړو غاړو ته د اوښتو تلفاتو دقیق معلومات نشته خو ویل کیږي تر اوسه د لسو په شاوخوا کې د افغان پوځ سرتیري وژل شوي او یو شمېر نوټه پیندي. د سنګین د سړک دواړو غاړو ته پراته ټول اوسېدونکي د خپلو کورونو نورو امن سیمو ته کډه شوي دي. کلیوالو سیمو ته پر غځېدلو لارو ماینونه لا هم پر خپل حال پاتې دي او د سنګین پر سړک ګڼ شمېر وران شوي پلونه رغونې ته اړتیا لري. د سنګین د لارې د خلاصولو په موخه دغه عملیات په داسې حال کې کیږي چې دا ولسوالي د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په محاصره کې ده. ویل کیږي د سنګین د لارې تر پرانیستلو وروسته به په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد عملیات هم پیل شي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د لارې د خلاصون لپاره د روانو عملیاتو د څرنګوالي په باب مو واورېدل. په هغو اسنادو کې چې د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن پر کور د حملې پر مهال موندل شوي او هم پکې د هغه په لاس لیکل شوی وصیت لیک دی. په دغه وصیت لیک کې دی تر خپل مرګ وروسته د خپلو 90 میلیون ډالرو پانګې په باب وایي چې دغه پانګې د وسلوالو فعالیتونو لپاره ولګول شي. په دې اړه وروسته په تفصیل اوریدلی شئ، خو اوس بیا هم صفي الله سانزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د امریکایي پوځیانو د مرکزي قمندانۍ عمومي قمندان جنرال لید آسټن پرون په افغانستان کې ویل افغان ځواکونه د 2015 میلادي کال په اوړي کې په جګړه کې برلاسي وو او د خپل هیواد د امنیت ساتلو لپاره لا هم هڅې کوي. د بغلان والی عبدالستار بارز وایي د ډنډغوري سیمه تېره شپه په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجوده تصفیه شوې ده. په جلال آباد ښار کې د پرونۍ انتحاري حملې د ټپیانو له ډلې څخه 14 تنو ته د درملنې وروسته له روغتونه رخصت ورکړل شو. تېر ورځ غرمه مهال 15 مشکوکو تروریستانو د هند پر کنسلګرۍ برید وکړ چې پکې یو عسکر او یو ملکي وژل شو او 19 نور د یوې ښځې او ماشوم په ګډون ټپیان شول. د جنوبي کوریا دفاع وزارت وایي شمالي کوریا څو ساعت وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پیونګ یانګ لخوا د وروستیو اټومي او توغندوي ازموینې په خاطر پر دې هیواد بندیزونه سخت کړل. یو شمېر توغندي یا نور شیان سمندر ته توغولي دي. او د روسیې تاس دولتي خبري اژانس وایي مسکو په شمالي قطب کې د هوایي مدافعې د میزایلو سیستم ته پراختیا ورکوي.
لاسف او لاسانه زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیزې واورو. که د خبرونو تفصیل په بشپړه توګه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور په ویبپاڼه کې دغه راز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو خپرونې هم د انټرنیټ له لارې صافي او واضح اوریدلی شئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په برخه کې د ښځو د رول په باب، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د چارو له کمیشنرې سره خبرې کړې دي. خو اوس یوه بله موضوع راخلو او هغه هم د اسامه بن لادن د پلاس د لیکل شوي وصیت مسأله ده. په هغو اسنادو کې چې د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن پر کور د حملې په مهال موندل شوي او هم د هغه په لاس لیکل شوی وصیت لیک دی. بن لادن په خپل وصیت لیک کې لیکلي چې تر مرګ وروسته د 90 میلیون ډالر پانګه د وسلوالو فعالیتونو لپاره ولګول شي. بن لادن دا خصوصي اسناد په 2019 میلادي کال کې د پاکستان په ایبټ آباد سیمه کې د هغه په کور د حملې پر مهال مندل شوی چې ځینې په وروستیو کې افشا شوی دی. د دغه اسنادو له ډلې یو لیک هم رویترز خبري آژانس او ای بی سی تلویزیون ته ورکړل شوی دی. جزئیات د فرشته جلازی په راپور کې اوري.
اسلام آباد ته نږدې د ایبټ آباد په سیمه کې د اسامه بن لادن پر کور د حملې پر مهال د لیکونو دوه پستې مندل شوي وې. د دې لیکونو مواد پرون افشا شول. په یو لیک کې ویل کیږي چې اسامه بن لادن له هغو وسلوالو سره چې وروسته بیا له القاعده جلا شول او د اسلامي دولت ډله داعش یې جوړه کړه څومره اختلاف درلود. په دې لیکونو کې د اسامه بن لادن او د دې کسانو د اختلاف جزئیات څرګند شوي دي. دوی هم درس پر امریکا د سپتمبر د 18 د حملې د 10 کلیزې د لمانځلو په اړه په خپلو کې اختلافات درلودل. اسامه بن لادن خپلې هغه ښځې ته چې په ایران کې د غاښونو ډاکټر ته تللې وه په یوه لیک کې لیکلي چې شای ایرانیانو د غاښونو د درملنې پر مهال د هغې د خولې تر پوستکي لاندې داسې یوه کوچنۍ الکترونیکه وسیله یا چپ پټ کړی وي چې د هغې د تګ را تګ ځای معلومولی سي. اسامه خپلې ښځې ته لیکلي: زما ګرانې مېرمنې، زه خبر شوم چې ته په ایران کې د غاښونو ډاکتر ته ورغلی وې او یو غاښ دې ډک کړی دی. زه خبر شوم چې ته یې له امله اندېښنه لرې. لطفا ما ته د دې مسلې په اړه ډېر معلومات راکړه. هغه ورونه چې تشویش لري چې ښایي ایرانیانو د غاښ په موادو کې یوه کوچنۍ وسیله یا چپ ستا د تعقیب لپاره یشی وي، ښایي پر ځای وي. اسامه بن لادن لیکلي چې د داسې چپ یا کوچنۍ دستګاه اندازه ښایي د غنم د یوې دانې هغومره وي چې که چیرې د یوه وګړي په وجود کې پټ سي د هغه د موقعیت په اړه ټول معلومات راغونډولی سي. اسامه بن لادن په دې لیک کې لیکلي چې ښایي ډاکټرې د غاښ د ډکولو په وخت کې له نسبتا غټې پیشکارۍ کار اخیستی وي او یا یې ښایي کوم بل مشکوک کار کړی وي چې له خپلې ښځې څخه یې غوښتنه کړې چې ده ته ولیکي. اسامه له خپلې ښځې پوښتنه کړې چې د غاښ ډکولو دقیقه نیټه ورپه یاد کړي او د ته یې په اړه معلومات ورکړي. په یو بل لیک کې اسامه بن لادن د پیسو د لېږدولو د خوندي لارو خبرداری ورکړی او لیکلی دی چې هغه بکسونه چې دوی به پیسې پکې لېږدولې لرې کړي، ځکه د ویره درلوده چې په دې بکسونو کې به ښایي د موقعیت معلومولو ځانګړې وسیلې یا چپونه ځای پر ځای سوي وي. اسامه بن لادن لیکلي: دا ډیره مهمه ده چې نور له هغو پخوانیو بکسونو کار وانخلو. پیسې باید تر دې وروسته په موټرو کې ولېږدوو، خو یوازې په هغو ورځو چې اسمان وریځ وي. د وریځې ورځې د دې لپاره غوره شوې وې چې د امریکا بې پیلوټ الوتکې په وریځ کې حمله نشي کولی. اسامه بن لادن خپل وصیت په لاس لیکلی او استخباراتي مامورین شک لري چې ښایي حتی په 1906 میلادي کال کې له سودانه د هغه د وتلو پر مهال لیکل شوی وي. په دې وصیت لیک کې چې د په خپله لاسلیک کړی هم دی، ویل شوی چې د ده 90 میلیون ډالره پانګه چې یو شمېر خپلوانو ته یې هم یو څه برخه پکې ورکړي، تر ډېره حده د وسلوالو هڅو لپاره ځانګړې شي. دا نه ده څرګنده چې اسامه بن لادن څومره پیسې په لاس کې درلودې او په میراث کې یې څومره کسان شریکان دي، او دا هم نه ده څرګنده چې د ده د میراث په اړه وصیت عملي شوی دی که نه. خو دا څرګنده ده چې د بن لادن پلار په سعودي عربستان کې د ساختمانۍ یو لوی شرکت درلود. په نویو افشا شویو لیکونو کې لیدل کېږي چې د القاعده شبکه په ځینې مواردو کې غیر منظمه وه او د خپلو وسلوالو د یو ځای ساتلو لپاره یې ډېرې هڅې کولې. د امریکا د استخباراتو دوه لوړ رتبه مامورینو چې د خپلو نومونو د پټ پاتې کېدو په شرط یې له رویټرز سره خبرې کړې، ویلي چې د لیکونو له مخې داسې معلومېږي چې اسامه بن لادن د جګړې په ډګر کې له سختیو خبر و، خو بیا هم داسې رښتینی درک نه درلود چې د القاعده شبکه د څومره پرمختګ توان لري. په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې د طبي خدماتو یو مشر په لیک کې اسامه بن لادن ته د ډاکترانو له نشتوالي شکایت کړی او ورته لیکلی دی چې دوی یوازې یو طبي خدمتکار لري چې هغه هم یوه میاشت طبي کورس لوستی دی او رسمي زده کړې نه لري. د سړي اسامه بن لادن ته په خط کې لیکلي: موږ سم ډاکټران نه لرو، په زیاتو مواردو کې زموږ زخمیان له داسې زخمونو مري چې که ډاکټر وای په ډېره اسانۍ رغېدلی شوای.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غې پسې ورشبل یو غې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګرک وای ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو د خپل کوربا اجمل تورمان سلامونه ومني. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، مخکې له دې چې خبرونه پیل کړو، باید ووایو چې ستاسو ګڼ شمېر دوستانو تلیفونونه چې مونږ اخیستي، ستاسو ستونزې مو اخیستي، نو دغو ستونزو ته انشاءالله چې په نوبت سره رسیدګي کیږي. د کمو دوستانو نمو چې د دوی ستونزې اخیستې یاداشت کړي مو د ځان سره له مسؤولو چارواکو سره به خبرې کوو او په نورو خپرونو کې به انشاءالله چې دا ورته خپرې کړو. نو که چیرې ځنډ راځي دا په دې معنا نه ده چې موږ ستاسې ستونزو ته رسیدګي نه ده کړې یا ستاسې ستونزه مو خدای مکه له پامه غورځولې ده. شته ولې یو متل دی په پښتو کې وایي ژنده که د پلار ده هم په وار ده. نو په وار سره په نوبت سره به ستاسې ستونزو ته ورځو. نن د حاجي قربان ستونزه څېړو. حاجي قربان د بغلان ولایت یو اوسیدونکی دی چې ځمکه یې د ده په وینا د یو شمېر غاصبین لخوا غصب شوې ده. په خپله به یې له حاجي قربان نه واورو.
نن حاجي قربان د ولایت د بغلان ولسوالۍ د دوشي ستونم دا ده چې زموږ ځای مهاجر شو په دوه اویا کې مهاجر شو دا ځای نم ټول دا د زورمندانې ونیو دو څپورې لګیا د عریضه مې کړی ده دو څپورې ورسره لګیا یم فیس بخصاص غور بخصاص نه کېږي د دوه پېرې درې پېرې مې خطې مادمې مداخله مې محسوس شوی ده نه کېږي دا زورمندان دا چې ولسوالۍ ته راشي نو دوی ورته کوم څه نه وایي زورمندان خو دا ګجور دي دلته دومره اصلیت سم نه لري خو مګم تماما کار دلته سرچینه زه یو حاجي میاګل د غلام حیدر چې د دوی مخ کلو کې دلته وو د داود په وختو ظاهر په وختو کې دا دوه کوره دلته وو اوس هم دغه سرچینه زورمندان هم دغه قومندانان دي طالبانو په وخت کې هم قومندانان وو مجاهدینو په وخت کې هم قومندانان وو اوس هم قومندانان دي دوی ډېر شناس لري د دوی په واسطه زما کار مخکې نه ځي څو اویا کې نیولی ده دوه څه پورې دا دیارلس څوارلس کاله د دې دولت دا پالس پنځلس کاله کېږي دوشي ته مې راجا دوشي نه ولېږم املاق د ولایت او املاق د ولایت هم صاحب کې ستاسې سند ځمکه نه لري د دې ځای خوشي کې بیا ونه شو بیا دوی پیسه داره اوس بیا ولېږم وزارت زراعت کابل ته بیا هغه ځای نه بېرته زما په نه فیصله شي چې ځای د دې نفر د دې ته ځای خوشي کې د دې بل ځای ته لاړ شي دولتي ځمکه خو ډېره ده بیا دلته ونه شو بیا دا حاجي میاګل عریضه وکړو بیا دا زما د څه یو د مرافع ته مرافع هم یو شپږ میاشت اووه میاشت دی سره وو بیا داسې یو ګونګ فیصله یې وکړه چې هر څوک خپله ضلت په لاس کښې لري اما ضلت د دې او بل چې کوم سندل لري مصادف فني وو مدیر املاق ورشي هغه ځمکه د دې تصفیه کښې ورېکړي بیا چې ما مصادف فني وو مدیر املاق مې یو دا ګجر وتښتېده را نغی بیا دوی نظر ورکړي چې سند د ګجر قابل اعتبار نه ده د دې ده پایده ده خوشې کښې قومندانۍ امنیت ته ورکړي چې په زور یې باندې بیا زه ونه شو همدغسې پاتې شو قانوني اسناد زما دا ده چې دلته مراوج لرو په املاقي کښې ټول خلق قل به بسې ځمکې لري استقاقي ځمکې لري چې یو سل مالیه مې ورکړی ده یو سل دېرش جریبه ځمکه د سند اوپای نه د زمونږ په نوم کښې ده او عام هلته مو زمونږ ځای وو کوټې وو دا د زمونږ تخمینا دېرش کور هلته نیولی دی دوی غصب کړی ده زه خپله مهاجر په دې کرامت په کلي کښې والا یو ځای د کوټګۍ لرم نور هېڅ چای نه شته ده او مقام د والي سره چې وغږېږي والي اګر دغه ما وغواړي دغه زه هلته ورسم بیا دا ولسوال کوم نظر نه کوم مکتوب صادر کړي یا ولېږي کابل ته یا کوم رقم شي ځای ته ما بېرته را شي د والي ته دلته ده اوس دلته امنیت هم ده دومره بې امني هم نه شته
د انصاف پلټه کې
قدرمن اوریدونکو د حاجي قربان ستونزه مو د بغلان ولایت د مقام د ویان ښاغلي محمود حقمل مخې ته کېښودله. ښاغلي حقمل یې په اړه راته وویل.
بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو پوهېږئ د بغلان په ولایت کې د مقام د غصب شوی ځمکو د بیا را نیولو او د ترلاسه کولو لپاره چې دلته کاغذپین وجود ولري ولایت یو کمیشن تعین کړی چې د هغه په رس کښې د شورای ولایتي نه نیولی په مختلفو اداراتو هم شامل کسان دی او دوی وظیفه لري چې تر څو دغه ځمکې چې د ولسوالیو په سطحه او هم د مرکز ساحه کښې چې دغه کومې ځمکې غصب شوي وي دوی وظیفه لري او هم اقدام کولی شي او چې په ځینو ساحو کښې دوی خپل اقدام یې کړی او هغه ځمکې چې د اشخاصو او هم د زورمندانو لخوا غصب شوی وي هغه بېرته د دولت د قانوني له لارې نه د دولت پولیس کښې شامل او هغه دوستان که څنګه چې تاسو وویل د دوشي په ولسوالۍ کښې دوی حق لري چې خپل عریضې او هغه غوښتنې چې د دوی په حق کښې تر اوسه پورې د اداراتو لخوا رسیدګي شوی نه وي دوی حق لري چې ولایت ته وړاندې کړي او هم د دوشي ولسوالۍ ته.
اخمل صاحب، که دغه ورور تاسو ته مراجعه وکړي د دوی د ستونزو په برخه کښې به څه رسیدګي وشي څه به وکړي تاسې؟
یا د کمیسیون هم خپله دنده لري او په څنګ کښې نور شعباتو او ریاستونه او نهادونه چې په دې اکله چې وظیفه لري او صلاحیت لري نو دوی کولی شي چې هغوی ته هم مراجعه وکړي تر څو د دوی د ستونزو د حلولو لپاره لارې چارې ولټول شي.
کچیرې ثابت شي چې دا ځمکه د ځینو کسانو یا زورواکو لخوا غصب شوې ده، د هغوی سره به چلند ساسي څه وي؟
هغه کومه پرېکړه چې قانون د هر چا پر وړاندې کوي، نو په دغه ساحه کې قانون برلاسی دی او د قانون په رڼا کې د هر چا سره چې په هره موضوع کې هغوی مجرم ګڼل کېږي قانون لیکلی کېږي او د قانون سوری هلته به تطبیق شي او د قانون سوری معلوم دی چې د یو غاصب یا د نورو کسانو پر وړاندې قانون څه وایي. بالاخره مجبور ده هغه کسان چې زمونږ په د ورور په حق کې ظلم شوی وي او ظلم یې کړی وي، نو د قانون د منګولو څخه د خلاصون لاره به ونه لري.
بلې، احمد صاحب دغه ورور څه وخت تاسو ته مراجعه وکړي؟
د بغلان ولایت مقام دروازه د ټولو زمونږ کاریانو او زمونږ د وطنوالو پر مخ پرانستې دي. دوی هر وخت کولی شي چې خپله عریضه او هغه مشکل او ستونزه چې لري د بغلان ولایت مقام او نورو ادارات سره شریکه کړي او تر څو د دوی د ستونزو لپاره کوچني ګامونه باید پورته شي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیلې به تخپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې قدر من اوریدونکو دا وا د دیونه په انصاف کې لټه خبرونه چې تاسو و اوریدله، تر بلې مو په لویو بخون کې خدای سپارو. خو تاسو کولای شئ چې خپل ستونزې په دیش میره را سره شریک کړئ 0992 29 30. کچېری د ټلیفون لیکه مصروف و نو تاسو کولای شئ چې خپل ستوند په پیغام کې راته ولیږئ، موږ به بیا له تاسو سره اړیکه ونیسو او تاسو د ستوند په اړه به له تاسو سره وغږیږو. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خوونه ولرئ.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه ومنې. د حقیقت صدای په پروګرام کې داونه د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د شذو د چارې ل کمشنري میرمن قدری یزدان پرست سره د سولې په پروسه کې د شذو پر ګډون بحث کوو. ډیره زیاته مننه کوم میرمن یزدان پرست چې موږ ته د مرکې فرصت راکړي. تاسو په جریان کې اوسئ چې د افغانستان حکومت د سولې په ارتباط باندې تازه کوششونه پیل کړي دي، تازه هڅې پیل کړي دي، او ممکن په نږدې راتلونکي کې د سولې په ارتباط باندې مخامخ خبرې هم شروع شي. فکر کوئ د میرمنو یا د ښځو ونډه په دې پروسه کې څومره ده؟ واقعا تاسو قناعت لرئ او که څنګه؟
دلو یو بخونکي خدای په نامه، تاسو پوهیږئ چې په ټول اجتماعات کې په ټول نړۍ کې د انساني غوښتنې د پاره او د یو اجتماع د ارمان د پوره کېدو د پاره سوله یو هدف دی، یو غوښتنه دی. او په افغانستان کې هم ټول وګړي سوله غواړي. زما په اند د درې شیزو شتون په رهبری کچه په سول شورا کې یو مثبت ګام دی. زه دا تکلاره سپورتوم او خوشبینیم پکې. زما په نظر مونږ کولای شو چې دا یو مثبت پایل وبولو، که څه هم د دوی تعداد د دوی کمیت دونه نه دی چې ټول خزی د خزی جنبش پکې راضی وي، خو مګر د دې لپاره چې دوی په لوړه کچه مطرح شوی دی زما دپاره یو نوید دی او زما دپاره د تبریکی وال خبره دی.
یعنی تاسو د ښځو د حقوقو د فعالې په صفت فکر کوئ میرمنې په دې پروسه کې څومره رول لوبولی سي؟ واقعا کوم مثبت کارونه دوی کولی سي، کوم سهم دوی ادا کولی سي چې نارینه یې نسي کولی؟ یعنې د دوی د وجود اهمیت په دې پروسه کې ستاسو په نظر څه دی؟
لومړی دا چې دغه پروسې صحبتونه او تعاملاتو یو داسې ارزښت نه دی چې په سړو پورې اړه ولري. دا ارزشتونه کولای شي چې د شزو لخوا او یا د سرو لخوا ترسره شي. خو مګر خزي کولای شي چې مثبت ونده واخلي او ډیر ګسترده او لوی ونده پکې واخلي. شزي کولای شي د یو اجتماعي بسیج په شکل یو جنبش پیل کوي او د جنگ پر ضد او د خشونت او تاوتریخوالي پر ضد ودریږي او سوله پیل کوي. زما په نظر لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ مونږ په شرقي کشورونو کې مثالونه لرو لکه تاجکستان چې شیزي د سولې لارښوونه وکړ او رهبری په غاله درلوده. انشاءالله د افغانستان خزي ډیر قوي او تکړه خزي دي. انشاءالله کولی شي چې دوی هم ډیره شب ونده واخلي. او بل دا چې سوله یو شعار نه دی چې سلو کولای شي او شزي کولای نشي. دا یو میکانیزم دی، دا یو تګلاره دی. شزو باید پوهیږي چې څنګه سوله راولي. که دا مطلب شزي پوهیږي شزي کولای شي چې سوله راولي، او که سلو پوهیږي سلو کولای شي چې سوله راولي. زما په نظر د افغانستان شزي چې ټول عمر د تاوتریخوالي قیمت ادا کړی دی او ټول تاوتریخوالي د هغوی په شانه او دوی کولای شي چې د سولې په لار کې، د سولې په شورا کې، د سولې په پروسه کې ښه مثبت ونده واخلي.
افغانستان شرایطو ته په کتو دې ته چې شاید وسلوال مخالفین یا طالبان هم دې ته راضي ونه اوسي چې هغه غوښتنې چې مشخصا د میرمنو د ادرسه مطرح کېږي تر یو حده پورې د هغه سره موافقه وکړي. د افغانستان شرایطو سنتي ټولنې ته په کتو فکر کوي دا شرایط به مساعد وي چې ښځې هم وکړی سي خپله ونډه، خپل سهم ادا کړي؟
که څه هم افغانستان ډېر سنتي کشور دی، مګر په ډېرو برخو کې دوی ښځې ته احترام کوي او په درنه سترګه ګوري. په ډېرو مسایلو ښځې کولای شي چې پر مخ لاړ شي او مشکلات حل کوي. او بیا دا چې طالبان او یا هر کوم دلی چې غواړي یو تعامل وکړي، باید چې د ډېرې غوښتنې سترګې پټې کړي. د دولت خو هم غواړي چې یو څه پرشازي، او طالبان هم مجبور دي چې یو څه په دې خپله پرشازي. که طالبان غواړي که نه غواړي، ښځې باید ونده ولري، ښځې باید په اجتماع کې اوسي. داسې نه کېږي چې طالبان یا صلح د دې په قیمت منځته راشي چې شزه اجتماعی ونده و نلری او په اجتماع کې حضور و نلری. دا سوله سوله ندهی چه ده شزه ونده زنی واخسته ایشی.
نو پا دی سب تاسو کم کشونه یا حسی چه ده ملی وحدت حکومت ده خواسته ویدی دا چه پا ده حکومت پا چوکات که زنی وزارتونه یا زنی پوستونه میرمن تور کلل سویدی او زنان ده سولی پا شورا که ځینې ځایونه میرمنو ته هم ورکړل سوي دي. یعنی فکر کوي دا ټول ساس لپاره د قناعت وړ دي. آیا دا کافي دي د لپاره چې دا میرمنې وکړی سي د نورو میرمنو، د نورو افغان میرمنو استازیتوب کې په دې پروسه کې؟
که څه هم زه د ښځو د افغان ښځو دپاره ډېرې ارزوګانې لرم او ډېرې هیلې لرم، خو بیا هم دا یو مثبت ګام دی، دا یو مثبت تګلاره دی چې په ملي وحدت کې څلور ښځو په کابینې کې ونده لري، او د سولې په شورا کې یو ښځه د معاون د مرستیال په توګه معرفي شوی دی، او سو میاشت مخ کې یو ښځه د قضا په عالي شورا کې نوماند شو. دا موږ ته داسې ښایي چې موږ نوې لارې غواړو چې تجربه کوو، او ملي وحدت حکومت موږ حمایه کوي. دا چې بسنده دي او که نه دي، نه دا بس نه دي. شیز باید پر مخ ولر شي مساوی سهم باید ولری خو مگر دا یو مثبت پایل دی ان شاء الله چې دالاره ادامه لري.
بله که به هم امده د سولې پروسې تر اوسه مخکې میادونه وکړه چې ممکن په نږدې وخت کې د سولې مستقیم مذاکرات پیل سي، فکر کوي په دې مذاکرات او په دې خبرو کې کوم مسائل مهم دي چې باید د شذو په ارتباط باندې افغان حکومت او افغان چارواکي په پام کې ونیسي؟ کوم مهم مسائل دي ساس په نظر
د شذو په برخه کې؟ مهم مسأله د شذو د کلونو د مبارزې لاسته راوړنې ډېرې مهمې دي چې دې باید وساتل شي. باید ټول هغه حقونه چې خدای مونږ ته ورکړی دی، اساسي قانون مونږ ته ورکړی دی او مونږ د دې لپاره مبارزه کړی دی، هغه باید ټول په نظر نیولای شي.
البته کوم موقف چې طالبان د خوادې دوی په وار وار پر دې مسلې تاکید کړی چې دوی اساسي قانون باندې بحث کول غواړي د افغان حکومت سره، او د سولې د خبرو د شروع کېدو لپاره یو شرط په شکل باندې دوی پیشنهاد کړی دی. نو فکر کوي تاسو په اوسنی شکل باندې د شذو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه لري کنه؟ فکر کوي که ځین تغییرات راسي مثلا په اساسي قانون کې یا د ځینې محدودیتونه وضع سي، په داسې حالت کې فکر کوي څه باید وسي؟
په اساسي قانون په دوهم فصل کې لیکل شوی دی چې دا قانون کېدای شي چې تغییر ولري چې مثبت تغییر د ادباد لپاره منځته راشي. زه هم په همدته کې تاکیدوم چې که تغییر غواړي چې راولي د شذو په حق مثبت تغییر باید شوی.
بله ډېر زیاته مننه کوم مېرمنې ځانپرست چې فرصت مو راکړې او زموږ سره مو مرکه وکړه. سلامت اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
Shabnam rang rang panima, patanhara galiya, Fatanhara Kaliya Yavashya.